هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د زون ناخوالی په افغانستان کې او بیلګې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالی دی چې هغه د خپل حدودو نه تجاوز دی ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دی. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو د حل لارې. خو اول مخې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، او هلته هغه بندي سي، د هغه ازادي سلب سي، د هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري، او هیڅ رحم در باندې نه کوي. ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیزنی، بجز هغه څوک پیزنی چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزی باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گره تزمین کومه چی چوک لالله نو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دیگه فساد جرده او ریخی و چیگی. او امید داده چه طول منگا و تاسی لاس یو کو دغا دی فساد نیالگای دل نن ونی ترسی دلی دی غریب و او دی مظلوم و خلق و پو بزون که ریخیز غلولی دی هر ریخوان دی مظلوم او دی بیچاره و خلق و وینی از بی که زما امید داده ایچه دغا دولت زمونگا لاس یو کی دی دس اشخاص و پا تشخیص که او دی دوی سپارل قانون تا او بالاخره دی قانون حکم دی دوی پرابطه با نسدور دقیه یوازینه زمونگ حل لاره ده زوابط پرابط با نپریدو کارت اهل کار تو سپارو او پا کار که مونگا باید زهدو او تقباخ پلکو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چه دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
واسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علي ان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوونه
غاس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مي ومني لیمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندري خبري شبي بي
فنی هنرمندانش که فرنان استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین او داخله کو
بچا من جشن افغانس بیا بچ من ګورګو
او خلک د افغاني موسیقي په حق لا څوای
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې باغې کې ولستا کدمینی پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود و.
محبت اول آسان پر نظر آ گئی آخر کی میں صرف پہنچ گیا.
نن همدا موضوع چیلو په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت چیړو او لزوان سندرغاړي سره مو خبري هم کړي. له ازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د موسیقي کلمه له یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده. کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغو ته هنرمند، سندرغاړی او موسیقي دان وایي. موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ښکلو هنرونو کې هم تدریسیږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي. تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخت یادوي. له زردشت سره موسیقي دینی مراسم متورګړه شو. په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه و. همداسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه. د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول. دوی به په دربار کې هم ساز کاوه او په امیر ډیر ګران وو. دغه سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډیر کسان یې وروزل. دوی په پیل کې غزل ویلې، وروسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه. راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خبره شوه. لومړی د هغې شپې لږ او روچی راډیو ورباندې پیل شوه. لشپیلې وروسته له خبرونو، ویناو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شوه. د ملي راډیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وایي اوس به د امیل دانی دانی کړم ثبت شوې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد راډیو آرشیف ته ورغلې. هلته د آرشیف پخوانی مسول محمد صدیق ظریفیار د خپلې ځوانۍ د وخت سندرې اورېدلې، ورته غوږ شئ.
سی پسر لد کل خواند شین تیر دون و بچا دبا بختر در شین تیر دون و بچا دبا
استاد کدارت وایتی دغه خواندان چې وستاسي او ری د دې چا پرګ ده
دا سندره چې تاسو وو سو اوري دل د دې مر سلام په واس کې
څو کلونه
دي درلسه درې څل وکړم کلونه په اخوا کې ده نو
دی اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبرسوه
خونی هنرمندانش که فرزن استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین او داخله کو رسله سه آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو په کې اولین خواندن چه شماره ده آرشیف خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که ده خاتم آواز ده وست بده امیل دانی دانی که من تصمیم
بله ام داشت تصمیم وست بده امیل دانی دانی که من لک برخوی را تواورمی
ولی نه